په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلې دي، د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب له افغانستان وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 ګرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبه پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 میرمنې او 2 نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخې دي ژمن ده. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا 15 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو موسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شویوه. د سودان پاوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پاوز او له پاوزه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 جګړې وروسته د سودان پاوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بنکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 8.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیوساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو لازدي رډو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ پته مو د ازادي رډو ټکی اور یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي.
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي.
له پاکستان د بیا اسناد او اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره پټولنی زرسنیو کې خبرو شو ویډوګانو کې اخکار یا اوریدل کېږي چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارش له یو دیشمه د مخه ووزي.
یو
ضروري اعلان
واوري د تشزمش کما افغانان ورونه پراته دي د یو دي شتاله خوړې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یو سي
کوچنی اختر ته ورنږدې کېدو سره یو شمیر کورنۍ وایي خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي منځله.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکای کې ده او څو کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونه اخوان مینه نه وي.
د رغنیزو چارو په اړه به واورئ چې د خوست ولایت په تریزی او اولی شور ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نورا پروژه رمخته شي مونږه نه په کار سره جوړ شي خواته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اورې راز د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې خبرونه کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار تللی او د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره یې کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې سراج الدین حقانی پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپلمنځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوی او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوی دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د دې ناست د جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر شوی دی، خو نه د او نه هم د تنګ دي سرچینو په دې اړه د طالبانو لمشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات سیاست سوی د خبرو سوی راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړه د هغه لنوم لري کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تروسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده په طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې همدا ستونزه همدا سه پات شوه
ده. په داسې حال کې دا چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا ورکړې وي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوې رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکزی د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دو سره په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له پسیمو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیرشمې د مخه له پاکستان وزي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستی مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په رپورټ کې.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي، د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 9مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 1 دېرشمه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې سوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کېږي، بل په عام روډ باندې پولیس والا موبایل نه ګرځي، ګاډي ګرځي، اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه سوپېشري باندې اوسېږي، هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی. په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زمانو بیا من چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی، زموږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کېږي. کوم خپل سکه ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېرشم مطلب سوره دي پاتې کېږي، په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجان یې ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2010 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او ابرومندانه ډول له دغه هېواد ستنه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
نگران خیلی زیاد استیم، اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیکمن یو که افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نشو ویلی او د پلار ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړیږي پاکستان د موږ سره کار نه لري.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي، ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا رئیس بریالی میاخیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. میاخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. میاخیل صاحب، تاسو چې د افغان کډوالو چارې د نږدې څارې او د دوی هغه وضعیت ګوري، درې ورځې وروسته د پاکستان د حکومت مهلت پوره کیږي. اکثره افغان کډوال چې موږ سره غږېدلي وایي چې دغه مهلت چې پاکستان حکومت ورسره ټاکلی دا کمه موده ده او په دې موده کې دوی خپل دغه کاروبار او روزګار نشي راټولولی. د وضعیت څه ډول دی؟ آیا د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه عملي کړي؟ تر اوسه پورې خو یې ټینګار کړی وایي چې زموږ پلان همغه دی چې موږ باید بې اسناد او ای سی سی افغان کارت لرونکي وباسو.
خبره خو داسې ده چې ټولو ته معلومات دی چې دا عملي نه ده، ځکه په دومره کم وخت کې بیا میاشتیم ډیډلاین ورکول او په هغه کې بیا شل 15 ورځې لارو ته بندول، نو دې خلکو ته د دوی کم ډیډلاین چې و د میاشتې هغه هم ورته ټول 10 ورځې پاتې نه شو. نو دا اته لکه څه د پاسه چې دي دا ایس ای سی هولډر دي او دغه شانته چې دي دوی چې د غیر قانوني وي که نه انرجسټر خلک چې دي هغه دي، نو دا خو هېڅ امکان نه لري، هېڅ عملي نه ده. دا خبره دوی په څنګه عملي کوي؟ دا دا چې هغه خزلي چې راغونډي دومره هم په دومره ټیم کې نه راغونډېږي. بیا دا څلوېښت 15 لفته کالو دلته د دوی روزګار دی، تجارت دی، بزنس دی، د دوی تعلیمونه دي، د دوی دلته رښتې دي، د دوی ډېر خخ زندګي ده دلته. دا را ایستل او دا راغونډول دا دا هېڅ امکان نه لري. خلک یې دومره پریشانه کړي دي چې دا روژه په ټیس چا باندې ونه لګېده نه، خلک په دې پوه شو چې دا روژې شوی مده نن، د اختر شوی مده نن، اختر کله دي؟ خلک متوجه نه دي، خلک یې دومره پریشانه او ټینشن کې اچولي دي. او خبره خو د عملي کېدلو هېڅ امکان نشته. صاحب
میخیل صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت د خلکو دا ډول ده، تاسو هم په یو ډول باندې د همدغو افغان کډوالو یو مسؤلیت لري، دغه مسؤلیت مو غور کړی ده. د پاکستاني چارواکو سره به په دې ارتباط تل خبرې کوي، له دوی سره مو چې خبرې کړې دي تر اوسه پورې آیا د دوی قناعت نه دی حاصل شوی چې دا عملي نه ده چې دومره زیات شمېر افغانان په دومره کمه موده کې له پاکستانه وایستل شي؟
دی تمغه خپل د انیشار د مسولیت دی، دا دنده د انیشار ده چې انیشار د سره کینی ځکه مافان مهاجر شي دا د انیشار دغه دی مربوط خلک دی. موږ انیشار ته ویلی ضروره د دې مسلې حل تاسو سره دی، کینی وسره کنه مرستي غواړي کومک سره وکړي کنور ته مشکلات دي، مشکلات سره حل کړي ځکه دا داخله کړل چې سرحد کراس کړي راغلي او تاسو د غیر قانوني وایي. دغه خلک همدغه شان ته د تاسو چې د کوم قانوني وای دا همدغه سیر همدغه سیر راغلی وو دلته بیا وروسته تاسو قانوني کړو که اوس وای چې دا غیر قانوني دي تاسو لاسان تور کې قانوني کوي ولا هغه خو ځان نه کار نه کوي. نو انیشار دغه بار بار دا خبره کړې ده، انیشار په اسلام آباد انیشار ته ویلي هغه د اسلام آباد د برنډي خلکو ته دغه کړو اشتهار کړو چې تاسو دا پریږدي مو ته چې موږ تاسو ته موای تاسو مې وچی وځي نو موږ بچا د فخراړو یا موږ لګي والی ځلې کوو خو دا څنګه چې بیا خلک د پنډو اسلام آباد د پازابو یو تکلیف نو موږ احتمالي لږه دا کړې چې تاسو کوم کې نو کنه د اسلام آباد د پنډې نه وځي نو تاسو خبره بدای. ما ابلو دې په تاسو خبر شي چې پرس کانفرنس مو کو دلته رااله ما پریس کانفرنس می پام تیاخ لوک چې دی ختم لا را باندې کړی دا ختم چې دی تاسو ماجر دی چې وځي زمونږ طرح ورکړي ما تاسو همیشه دا کار کړی وخت هم ورکړي د شپږ نه شکل ماجر ته او بیا پاږی کې تاسو لاس زنی ناشته او ماجرم لاس زنی ناشته شپږ نه شي اشتیاق پس دی او ته چاله وځي نه د شپږ نه شو کې تاسو خپل ورکو کوي کورونه کار وکړي چې دا به څنګه وباسو
بلې مې خلصه
د کال پس
بله مخسر تاسو خو ویلې د خپل هڅو یادونه وکړه چې دا د یو ان سی آر هغه دنده ده خو راشو کدي خبره ته چې تاسو د افغان کډوالو د مرکزي شورا له هغه ځانګړو افغانانو سره تاسو څه کولای شئ حالت په پاکستان کې اکثره خو ځانګړي دي تاسو شورا تاسو څه کولای شئ د افغان کډوالو ته تاسو د مرکزي دغه شورا د کډوالو د مرکزي شورا رئیس یاست
منګه د دې خلکو आवाज او چتو دغه مربوطه ادارو پورې رسو د عدلي دروازه ټکو د عدلي دروازې ټکولې دي د پریس کانفرنس دلاري د دې خوګونو تر سولې دلته د امارت اسلامي کونسلیټ دی اغیتم دغه دروازې ټکولې دي اغیتم دا واز رسولې دي نو د سفران وزارت دروازه ټکولې ده موږ چې د چا پورې مربوط خلک و ټولې دروازې منګه ټکولې دي خو تر اوسه پورې منګه تر لاسه شي مطمئن جواب نه دی راکړی شوی دا ګنا زمونږ نه ده دا ګنا د دوی هغه چا ده چې دا څوک دا ګډلین ورکوي په دومره وخت کې دا کله کوم خبره چې کوي هغه میدان ته ګوري چې بدل میدان کې دا خبره عملي ځکه نه ده نو دوی هغه خپل خبره کوي او ګوري چې یاره دا خبره عملي کول امکان لري او کنه خدا هیڅ ممکن نه ده چې عملي شي شبا
مننه په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا رئیس بریالی میاخیلو د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري له اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د ادعا لپاره درول پروژه بیا پیل کړې ده روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ د دې حملې له پیل تر اوسه داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي موسکو دا ادعا رد کړې ده نور جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده له څو کلونو راهیسې د امریکا له لوري د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دي چارې ته چمتو کیشي د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنت د آزادې اروپا سجیر اډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی وو خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل پریکړه بیرته واخیسته او د چړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي، یعنی کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په عین حال کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان چې له حمله بشری ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 15% بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیونه به یې ورنه بې برخې شي. وچا په خپل تازه راپور د ناپامې بیا کې چې د پنځمبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2015 کال پورې 1920 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي، او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي، او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهر یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته وو چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې، خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
اوچا ویلی د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده، په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې 8 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې.
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی، که څه هم یو شمېر کورنۍ لکه چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی دی ډېرې سره پاشل شوي دي، خو پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر نورې کورنۍ هم کډوالۍ ته اړې شوي دي.
د ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبرې لخپلې محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل:
زما بچو سره او لمه سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پرند رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچینځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي، ماشومه به وړکتون ته رسوم، نو ما او میرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم ورته خبره کوي.
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده، او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي، او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي، د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندي خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوانې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل:
د عید هیڅ
په دې اختر کې هیڅ خوان نسته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقت که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي.
ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو